السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
پساکی ده مهم و خبرونه لندیز ده افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې ده غیواد له ولسمشر روحانی سره وکتل. د کندهار چارواکی وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو پر ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. او د ملګرو ملتونو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د غیوت له ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې د لیدنه د ولسمشر روحانی د لوړی تر مراسمو د مخه سوي ده. په اعلامیه کې راغلی ولسمشر روحانی افغان ولسمشر ته د وروستیو پیژو له کبله خواخوږي ښودلې ده او زیاته کړې چې د افغانستان امنیت ورته د اهمیت وړ دی. د اعلامیه پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر د حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره نن تهران ته ورسید. په ایران کې د روان کال د می میاشت په 19 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات تر سره سول چې پکشي حسن روحانی ولسمشر انتخاب شو. د کندهار چارواکی وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 304 میوند زون د نقل اردو ویان محمد قاسم صدیقي د دې خبرې په تایید سره ویلي چې پیښه نن 2:30 بجې داسې مهال شوې چې بهرنیو ځواکونو غوښتل په 304 میوند قل اردو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د دغه قل اردو د ساتونکو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې او بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې. صدیقي وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په کابل کې د ناتو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه به خبري ورشوته. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کمال خان د اوبو پر بند تیر شپه د وسلوالو کسانو برید شوی دی چې یو پولیس او یو تن برید کوونکی پکښې وژل شوی دی. د نیمروز ولایت امنیت قمندان غلام دیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کمال خان بند کوبند په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې شوی، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی دی. دغه خبره تر اوسه هم معلومه نه ده چې دغه برید د دولت وسلوالو مخالفانو کړی او یا بلې کومې وسلوالې ډلې چې نه غواړي د کمال خان بند ورغول شي. د نیمروز ولایت کمال خان بند دغه ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې څومره مخکې د دوهم پړاو کار پیل شوی دی. دغه بند هلمند درود پر اوبو جوړیږي چې اوس یې ډیره برخه ایران ته ځي. لدې مخکې هم چارواکو دا منلې و چې ایران د دغه بند رغونې د چارو د ځنډولو لپاره هڅې کوي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلی کې د سیمه ایزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تیر شپه د سیمه یو شمیر خلک له دولت سره د همکاري په تور ووژل او دیش کورونه یې وسوځول. یو سیمه ایز قمندان محمد انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولې. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وستو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشری دوهمې دورې لپاره لوړه پرځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د اقدام وروسته لاغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اگست په 3 نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. شغلی روحانی به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړپوړو چارواکو ته وینا وکړي. تمه ده له څه باندې 16 هیوادونو بهرني مېلمانه په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د قانون له مخې روحانی باید په 2 اونیو کې خپل کابینه ته باور رای اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، پرون له حکومت وغوښتل چې الحشد الشعبي وسلوال منحل کړي. د الحشد الشعبي ملیشو شمیر 1,20,000 اټکل کېږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې خبرې کولی چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته ولاړه او هلته یې د سعودي عربستان پاکستان له ولی عهد سره وکتل. الصدر په خپل وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر البادی ژغ وکړ چې د الهشت الشعبي ملیشیا منحل کړي یا له پوځ سره یو ځای کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ وویل چې تمه ده نن به امنیت شورا دې مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم دې مسودې ته د تایید رای ورکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وي چې توغندي به نه آزموي، خو پیونګیانګ په وروستیو کې د اوږده واټن ویشتونکي توغندۍ وازموي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تهران کې له خپل ایرانی سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. ځینې تحلیلګران ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم ګڼي.
لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایرانی مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري.
د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي. افغان کوریا د فني او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له نږدې 800 هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیسته چې 2500 به یې جذبېږي. ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لویه لار ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټکه خري نو 100 ځایونه چې وروسته سره تاسو کې نو 2100 روپۍ خدا شوي.
دوه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د ایران ولسمشر ویلی دی چې هیواد یې تیار دی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. حسن روحانی دا خبره نن په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله روحانی ویلي د ایران خلک د تپل سوي جنگ تجربه لري او د افغانانو اوسنی حالت درک کولای سي. دواړو مشرانو پر ځینو نورو مسایلو او دغه راز د بیا رغونې پر پروژو هم خبرې کړي دي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بله سالی صاحب، شیبه وړاندې د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې کتلی دی. البته له لوړو مراسمو څخه وړاندې د هر لخوا په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د امنیت او همدارنګ په اقتصادي مسایلو بحث او خبرې کړي دي. د هر اعلامیه د جمهور رئیس روحانی له قوله ویل سوي دي چې افغانستان ورته زیات اهمیت لري، نو په همدې اړه د لپاره د افغانستان امنیت په برخه کې تهران چمتو ده چې له افغانستان سره همکاري وکړي. همدارنګ دوی ویلي دي د ایران ولسمشر ویلي دي چې غواړي د افغانستان سره نورې نږدې اړیکې ولري، له هرات څخه ریل پټلۍ وغځوي تر هراته پورې، همدارنګه د چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د وصل نقطه جوړېدای سي. اعلامیه زیاتوي چې حسن روحانی په افغانستان ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د پوله د همکاریو د دوستۍ په پوله بدله سي. همدارنګه د افغانستان سره د قانونو، صنعت، سوداګرۍ، زده کړو په ډګرونو کې د همکاري په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حسن روحانی د افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ګډو کمیټو ته اشاره کړې ده چې څه موده مخکې کار پیل کړی ده. دوی ویلي دي چې هیله لري دا ګډې کمیټې ژر خپل کارونه بشپړ کړي، فرهنګي، سوداګري، امنیتي او اقتصادي او نور برخو کې یو جامع سندونه په سره توافق کړي. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د حسن روحانی سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې بڼه ورو ورو د بدلېدو په حال کې دا، یعنی داعش جګړې ډګر ته راغلی. د افغان حکومت په ډیر شدت سره د داعش په وړاندې مقابله کوي. همدارنګه افغان حکومت چمتو ده تر څو پورې چې داعش له منځه ولاړ شي تر هغه پورې خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګه اشرف غنی د ایران ولسمشر سره په خبرو کې ولیدي، ملاقات کې ولیدي چې افغانستان چمتو ده چې د قاچاق د مخنیوي، همدارنګه د چاپیریال ساتنې او د دواړو هیوادونو په پولو کې د ترانزیت د نقطو یا ترانزیټي نقطو درمنځته کېدو لپاره حل ځلې وکړي. شیبه وړاندې هم د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان وویل چې کېدای سي نن ورځ افغان ولسمشر بیرته هېواد ته راستون سي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر په تهران کې له خپل ایراني سیال سره پر امنیتي او اقتصادي همکاریو دغه راز نورو مسایلو خبرې وکړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې په تهران کې دی نن ماپښین په ایران کې لمیشتو تجارانو، البته افغان تجارانو سره ګوري، او ماښام مهال به د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودری سپی رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
ولسمشر اشرف غنی سفر ایران ته په دې وخت دا ډېر مهمه ده. د دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زموږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران ور سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي، او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول خبرګون وکړي؟ یعنی دا خبره په زغار د ورته وکړي دوی ته چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مړه کړي چې آینده هیڅ وخت دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونوکړي او کم بها ورنه کړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي، او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایراني چارواکو ترمنځ د څه کول پکار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
چی دی د افغانستان دورونا سرچینه اخلی او زده دیری گردی، او هغه رقم چې ایران ته ځي دا بنمللي حیات بل پکار ده چې راوی غوړي او دا مسله حل کی چې عمری دایم د پاره چې بیا ایران نو وایي چې موږ دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید فراهم کی. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ډېرې ځي د هغو قیمت باید ورکړي.
د یو ګاونډي په توګه ایران ته څه کول پکار دي چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسنې ګاونډیتوب؟
دې شک نشته چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې هم درلودلې دي. زمونږ احمدشاه بابا او نادر افشار په ریکاب کې خدمت کړی دی ورته. اما دوی وخت چې آزاد افغانستان اوسوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران، هماغسې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپی و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم و بالا. شغلی غنی نن په ایران کې له خپل سیال حسن روحانی سره وکتل، او ماښام مهال به د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر پرون هرات کې وو او له هرات څخه نن تهران ته روان شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي دي. په سیاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې هم سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. مجیب رحمان حبیبزی له بلخ څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د سعد ولسوالۍ سیمه ییز پولیس وایي چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ولسي خلکو لسګونه کورونه سوځولي دي. د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د سیمه ییزو پولیسو قمندان محمد انوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لختر لګې د ملکي خلکو دیرش کورونه سوځولي دي. انوري وایي طالبانو د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ پر سیمه له حمله وروسته ګڼ شمېر کسان له دولت سره د همکارۍ په تور هم وژلي دي. هغه وویل کشر مشر سپینګیرای ځوان ټولی وژلی دي. طالبانو په سیمه کې ډېر ظلم پیل کړی دی. موږ له ستونزو سره مخ کړی یو. موږ ملي ځواکونو ته ضرورت لرو. موږ مرستو ته ضرورت لرو. اوان ته او توپچی ته ضرورت لرو. په سیاد ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو دا مشر وایي چې طالبانو سره پرمختللې وسلې موجودې دي او له مرکز څخه سیمې ته تلونکي مرستندوی ځواکونه یې په کمین کې وهلي دي او هغوی یې په شا تک مجبوره کړي دي. سیمه کې ځایي پولیس وایي چې طالبانو د ولسي پاسون یو شمېر ځواکونه هم ژوندي نیولي دي. په همدې حال کې د سرپل د والي ویان زبی الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې چې لا هم په سیاد ولسوالۍ کې دوام لري، په میرزا اولنګ سیمه کې سیمه ییزو پولیسو ته پکې درانه تلفات دایوی چې په یاده جګړه کې لاشر روټي طالب په سوالو ته هم مرجوب لا وخت دی. زبی الله امانی زیاته کړه د ترهګرو لاستنه چې پکې د هغوی دوه قمندانان هم شامل وو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دوه لسره نور یې ټپیان دي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو وتنه او د ملي اردو یو تن سرتیری شهید شوی او څلور تر نور ټپیان دي. طالب ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمه د سیمه ییزو پولیسو سره په جګړه کې خپل کړي او د ولسي خلکو کورونه د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې سوځول شوي دي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ومردل چې د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي دي. په کندز ولایت کې ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده، پر لویو لارو په ډاډ تګ راتګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
حکومت
جوڑی دوی قرار یواز خپل پوسټي ساتي. تاسو باور کوئ دوی خپل پوسټي هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باته خوري حساب کتاب نشته. وروره
خپل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دای دالري چې مونږه عملیات کړی کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتي ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15 په 15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډریور یم. اوستون دې دالي چې دالاره ډیره بیا امنیته ده. پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا. پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک ساتلاره بند او بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو. د یو منطقې ته چغه وای، د چغه په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده، د خپل د قندوز ولایت توسیدین کایم په تخار کې وظیفه ده. مونږه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو. مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمره لکبل، خصوصا طالبان دي په دلاره کې راوځي. په دوه درو ځکه چې دلته په د خوجه پستا کې په دې منطقه کې راوتی او د پوسټو باندې عملیات کړو. په درو ځکه خپل وظیفه ته تګ مونږ نسو تلای ونه سم. اوس د فعلا د تخار را روانم په لاره کې د شوش را توسه زما سره هم په قندوز سوال سګم.
د کندز ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل چې له ناامنیو یې شکایتونه درلودل او ویل چې د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت د ملکیانو پر مخ لوی لارې تړي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له سلګونو هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیستله. دغه انسټیټیوټ مشر ازادي راډیو ته ویل دغه شمیر کسانو څخه به نږدې 250 جذب او په بیلابیلو برخو کې به فنی زده کړې ورکړل سي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغان کوریا د حرفوي او فني زده کړو انسټیټیوټ بیا هم د بیلابیلو حرفو د زده کړې په برخه کې د سلګونو افغان ځوانانو د جذب خبره کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر جلال الدین هوشام د شنبې په ورځ په کابل کې له یادو کسانو څخه د ازموینې پروسې په روښانتیا ټینګار وکړ او ویل چې په ازموینه کې له ګډون کوونکو ځوانانو څخه به تر 250 پورې کسان په یاد انسټیټیوټ کې جذب شي.
خوشبختانه سه شنبه گذشته حدودی
نیکمرغه د تیرې شمه پرز نږدې 225 جونې او هلکان له دریو ډیپارټمنټونو څخه فارغ شول چې له پلان سره سم له نږدې 290 زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شو چې دغه زده کوونکي به د خیاطۍ د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې روزل کیږي. د دغه زده کوونکو له ډلې څخه به نږدې 215 څخه تر 250 کسان به جذبېږي.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا له 2004 میلادي کال راهیسې نږدې 15,996 کسانو ته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي. په یاد انسټیټیوټ کې په وو مختلفو څانګو کې زده کړې ورکول کیږي. یو شمېر دغو زده کوونکو نجونو او هلکانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او دغه انسټیټیوټ باید د زده کړې ترڅنګ ویتا کاری زمینی هم برابر کړی.
زمانم شایما د په کمپیوټر بخش کې امتحان ورکو. په دې بخش کې خو غواړم چې څلور میاشتې وخت لري درس موږ د وزارت نام ده هیله ده چې هر محصل چې فارغږي هر متعلم چې فارغږي دغه لپاره باید د کار لپاره زمینه برابر شي په هر بخش کې چوي.
اسم سید لطف الله سره بسیار امتحان خوب بود.
زمانم سید لطف الله ده. ازموینه ډیره ښه وه. په بشپړ شفافیت مختلاړه. او زه ترې راضی یم. کله چې موږ له دغه ځای څخه فارغیږو باید د کار سمینه هم مختبرابر شي تر څو د غروسنه به سایه نه وي.
خو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا مسولین وای دوی هڅه کوي چې د نویو سانګو په جوړولو سره ځوانانو ته د زده کړې ترڅنګ کاری زمینه هم برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وی په جلال آباد ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځنګړي کمپاین په لړ کې تر دې د ما په سلګونو به نمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سیوی او توري شیشې پاکې سیوی دي. تفصیل د شاه محمود شنوري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وای د دې ولایت نظامی شورا د پریکړې لمخې د تیرو دوه اونیو په جریان کې د سلګونو موټرو خیخیس پنی شوی او د یو اندازه وسلو د نیول کېدو ترڅنګ په سلګونو نورو بې نمبر پلیټه موټر سایکل هم نیول شوی دی. د امنی قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشقیوال وای دغه کمپاین اوس هم روان دی او په خبره یې هغه نقلیه وسایل چې د دې کمپاین په جریان کې نیول شوی بیرته مالکینو ته د اسنادو سره ورکول کیږي.
یو شمېر وسلې هم امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. تقریبا تر دا مهاله 300 نه زیاتې موټر کریم منوري جي او چې ټول تم به اعلان خبره کړی دا چې راشي او خپل قانوني اسناد جوړ کړی لسنس او پلیټ برزان موټر سایکل لپاره جوړ کړ خپل موټر سایکل استفاده وکړي.
مشخيوال وای د نورو کمپاینونو په پرتله دا کمپاین زکه غټور دی چې د دې کمپاین په پیل سره د خار په څلورو دروازو کې د پلټنې نوي پوسټي هم جوړی شوې دي.
او دا لړۍ پیرن دوام لري. امن دي په مخه باندې چې پینټونه میزه پښوې دي پلټنې زمونږه زه پښوې دي کډ هم نتیج وکونم په خار کې توظیف دي.
بل خو د جلال آباد خاریان وای په دې ورستیو کې هدفي وژنې په دې خار کې زیات شوې او دغه ډول کمپاینونه د نامنه مخنیوي کول شي. دوی د دې کمپاین نه خوخ دی او وړاندیز کوي چې دا لړۍ باید روانه وساتل شي.
د موږ د سترګو پر وړاندې قدمونه شوي د موټر سایکلونو باندې راغلي سړی وشته دی او بیرته تښتېدلی دی. نو دولت هم څه نشي کولی چې یو وار یو کوسې نه پاس شو بیا نیول کیږم نه. نو دغه کمپاین ډېر ښه دی وروره.
نو دا خو ډېر ښه کار شروع کړی خو په دې له چې دا سرته ورسېږي ځکه چې زورور خلک شته دی نو د هغې مخه نه نیسي او دا ډېر نامنیان چې رامنځته کېږي دا بمونه لوز دا همدې وجه نه کېږي چې دا بې پلیټه موټر سایکل مخه ونیول شي او دا تور شیشو موټرې بند شي.
د خاریانو په خبره له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو دې ته ورته کمپاینونه ترسره کړي وو خو تر یوې اونۍ به دوام نه کولو. دوی وایي اوسنی روان کمپاین ښه روان دی خو هغه وخت به د ښار پر امنیتي وضعیت لا ښه اغېز وغورځوي چې په زورواکو هم یو ډول عملي شي.
عمردل چې په جلال آباد ښار کې سلګونه بې لمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سوي او تورې شیشې سپینې کړل سوي دي. بلخوا موټر چلونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. تفصیل له خیبر ایجنسی د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر جنسي ترانسپورټرانو او ډرایورانو وایي چې د پیښورو تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر جنسي ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینه او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کستم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغې ستونزې په حق لا وایي
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټک اخري نو سات ځایونه چې تاسو سره تقسیم کړي نو سات یې 2100 روپۍ خدا شوې دا تورخم خرچه شوه. نو دا به ټول غیر قانوني وي. بس دا کې حکومت قانون ته کې خو قانون خو کې پارچه نه مننه چې اصل رسیده نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورټ یونین یو مشر مستقل پردای وایي چې په دې وروستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ ترې اخلي.
یو انټری پاس راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل او 400 روپۍ اخلي. زمونږ انا جنا تقریبا 400 نه پورته 1500 پورې غاډي انا جنا واوري را واوري.
خیبر درې په لوی لاره په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ اخیستو په لړ کې مو چې کله د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ ټولو محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر جنسي د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پرې درج شوی دی چې د چا څخه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر جنسي ترانسپورټرانو او ډرایورانو وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کره نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ اخیستل دی بند کړی شي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
حزب اسلامی مشر وای کناړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنۍ هوادونو د مداخله مخه ونیسي هم دومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې غونډې ته د څرګندونې کړې او ویلي دي چې وضعیت داسې حالت ته رسیدلی چې په خپله ایرانی جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخله خبره کوي. حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه او خدای انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډې ته ویل کنړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د مداخلي مخه ونیسي هم دومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت بس دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکه او هوا تر شدید سار او نظارت لاندې نیولی. که بین المللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي نو د هغوی همدا مرسته موږ ته کفایت کوي.
افغان حکومت تر اوسه د ایران د مداخله په اړه د انجینر ګلبدین حکمتیار او یا په همدې اړه د ځینو نورو اداو په رابطه څه نه دی ویلي. د ایران د سپای پاسداران یو قومندان احمد رضا پردستانی ایرانی رسنیو ته څه موده مخکې ویلي و چې ایران پر دې سربیره چې د ځمکې او هوا لارې افغانستان او عراق څاري د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي و چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو ترڅنګ په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیاوی په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي خو حکومت باید لاسوهنې مستند کړي. بلی
ډیر مننه حدیث پردیس. په کابل کې چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر وروستیو څرګندونو یې خبرې کولې. له جنوبي قطب څخه د کنګلونو یوه لویه برخه جلا شوې ده. جزئیات له اسمت سروان څخه.
د امریکا د یو سپوشبکې له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قطب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 اویا کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینسپوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینسپوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینسپوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
له دې سره 3:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. له ارګ څخه په ویب خبر پاڼه کې راغلي چې دا لیدنه د ولسمشر روحاني د لوړې تر مراسمو د مخه سوې ده. د اعلامیې پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. وسله والو طالبانو د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 15 سیمه ایز پولیس چې له دوی سره یې سر سوي وو ووژل. دا پېښه وروسته له هغه سوي چې طالبانو تېره شپه دا سیمه ونیوله. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو کې د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 404 میوند ځون قلور دویان محمد قاسم صدیقي د دې خبر په تایید سره ویلي چې پېښه نن 2:30 بجې داس مال سوي چې بهرنیو ځواکونو غوښتل میوند قلور دو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د قلور دو د ساتونکو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې او بهرنیو ځواکونو د زور باندې کړی دی. په کابل کې د ناټو ویان د ازادي راډیو سره خبرو کې پیش پاره به خبري وشوده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشری دوهمې دورې لپاره لوړ پرځای کوي. د لوړ مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو یو جګپوري ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاند څنګه خو تر هغه مخکې له مرزی احمد زی څخه سپورټي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنې هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 لوبډلو ترمنځ د کرکټ انډور یا سرپټ لوبغالي سیالي پیل شوه. د دغه سیالي په لومړي لوب کې د ورزشي خبريالانو د ساسمن لوبډلې د حیات لوبډلې ته پیوی وکټي ماته ورکړه. د دغه سیالي تنظیمونکي حامد بابر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو سیالي څخه د دوی هدف په افغانستان کې د انډور سیالي دوه ډول دي. د ښاغلي بابر د معلوماتو مخې دغه سیالي په څلور ګروپونو کې ترسره کیږي او په هر ګروپ کې درې لوبډلې لوبيږي. دغه شپه اوریزه لوبي چې په هر لوبډله کې درې لوبغاړي لوبي کې 15 ورځې دوام کوي او دغه لوبي د کرکټ کلب په نوښت په کابل کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې دي. په کابل کې د آشیارا کاراټي د اتلولې د 13 پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې د هیواد له 12 ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ په درې کټګورۍ کې د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د آشیارا کاراټي په لوبډله کې د غړیتوب په خاطر ترسره کیږي. د افغانستان د آشیارا کاراټي فدراسیون د هیواد په 19 ولایتونو کې فعالیت لري. او د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د سنوکر سلور کسیز لوبډله خونه زلیده. د افغانستان د سنوکر د فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په 14 غوره لوبغاړو کې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي ویلز او رئیس سنځي ایران ته لوبه وبایلله. د سنوکر نړیواله سیالۍ د مصر په کوربه تو پیل شوې او د سبانه 1500 هیوادونو د سنوکر د برخې لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغه سیالۍ کې ګډون کړی وو چې شپږم مقام یې ګټلی وو. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماختګدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته یې سپارو. دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو. که پایلې له دې نه کړو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پرچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پرچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تورو خلکو خپلو ایرکنډیشنو او د خپلو کولرونو د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپل برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات برق موږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ویل تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا موږ 50% برق لګلرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده. نغلو کومون دوا توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوې ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لورو دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مونږ جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 160 مگاوات برق په اختیار کې ده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 10 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا 200 افغانی مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان تکلیف پکې وي، هغه مو چالان کلی ده تقریبا حدود 80 مگاوات ده دستگانه برق توضیح کهو.
رئیس افتاسی یادوان اوکره چه تیر اورز ده دوشی پسیمه که یو لین ده مخالفین و لوری قطع شوه ده و ده بریخنا ده پرچاوی ستونزم تردیر دم دینه ده. خو ده بریخنا ده پرچاوی ستونز هر کال پا ده موسم که را پیدا کی گه و سکالیم ده گرمه ده موسم لپیل سر ده ستونز پیدا شوه ده. ده کابل خر پزینو سیمو که حتی ده افغانستان پا یوشمیر ولایتونو که پرچاوی دیری گی. نو د بدیل لپاره سکول پکار دی یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لری چې پراتونکو کې د غستونز په دوامدار شکل باندې حل شي.
لیدې کبل په هغه وخت چې اوا نه توده ده نه سله ده، په ژمی کې هغه وخت چې هوا ډیر سله کیږي خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه ډیر استفاده کوي، تقاضا لول کیږي. مگر په انداسه کې په تابستان کې هم د کولر قابل برقی شان چې برق زیات مصرف کوي دغه تقاضا پورته کوي. لدې کبله شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پرمنځ تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولی شي چې موږ یو ستونزې لرو او دغه موږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای موږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره پیدا کړو. لدې کبله موږ د لمر نه روښنایي نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبې وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. انشاءالله چې هغه وخت کې دغه دواله زموږ په اختیار کې وي بیا یې ټولې ستونزې حل کیږي.
ویل کیږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نوره برېښنا هم واردېږي. دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کیږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یوه کال ایسته نه موږ کار شروع کړی دی. یوه 1500 کیلوولت لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې موږ کولای شو چې 1000 مگاوات برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي. که کابل کې 600 مگاوات برق ضرورت لرو، اوس هم 300 مگاوات لرو، مون کولای شو چې 300 تر 400 مگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او 600 مگاوات چې لري هغه لرو. هغه وخت مونږ هغه د مشرقي، جنوبي او کندهار و سیموتا برقی انشاءالله برکو.
یعنی دا ویلی شي چې د 2013 کال تر پایه پوری د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لک تر لګه په کابل کې او په شمیر نور ولایتونو کې؟
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلاب مرسته کې د ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړې دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت من نشو کولای چې خلاص کړم.
یو بل موضوع راځي چې په تیرو 14 کلونو کې موږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په داسېحال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي. په تیرو 14 کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه موږ په دې ونه توانېدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترنه ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خواکی کار کلیده د اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده و دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالی لینونو جوړ کړي، شبکه جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لاره نه استفاده وکړي او برقی وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لینونو د قطع کولو په برخه کې چې همدغه تیره ورځ په دوشي کې یو لین د مخالفینو د لورې نه ویشتل شوی دی. دغه ستونزه څومره جدي ده؟ په تیرو کلونو کې ویل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کېږي، د مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کېږي، همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې ده هغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کېږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کېږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسی چې د حل لارې جوړل کی. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو، دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت انشاءالله صلح په افغانستان کې راشي او د دو دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوئ ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتېر شوي غل لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغولي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوي چې د برېښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کېږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپخ ولسوالیو کې موږ ته داسې خبرونه را رسیدلی و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی، ده په خپله د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده. موږ هر چې دوی خواستونه و موږ هغه یې برآورد کړی ده، که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا دغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنې هغوی ته برق نه ورکول کېږي؟ فکر نه کوي دا دغوی په حق کې ظلم دی؟
دغه ابدا دغه ظلم نه دی. لدې کبله چې برق رسولو یو خپل یو تخنیک ټکنالوژي ده، که یو سلو لس کلی ولت برق وي هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسو وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یو کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې سل میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دا خود داسې نه ده چې په دری کې وایي چې چیلک واچوي، دا خو نه کیږي. موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي، که دغه دوه نقطې نه پر منځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وی دغه مصرف په همدغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي، اما امیدواری شته. موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ورته ووایي چې که تاسې ما ته برق ورکوي ښه، که نه یې ونه ورکوي موږ ستاسو لاینونه قطع.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه مینوالو سلام. لایوی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلی موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شو او ډیر افغانان بهر ته لاړل، هلته میشت شول، عمرونه یې تیر کړل، خو ډیرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده، خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی دی پارا التزی
زمونږ اړیکی چې دی الکترونیکی اړیکی دی، باید سره نږدې وقی پیژندنه وکړي، دا مجازی پیژندنه ده.
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو، د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول.
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري، چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. د وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي، خو ډېر کله دغسې وادونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي، مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې تر منځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي، خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط دي، بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي، د اوښتانو د ازادي لپاره ولاړ سي، لیکن زیاتره خلک دي کې سي او سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي. هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ځوند وکړم، زما اولادونه به ډېر یو ښه ځوند ولري، په یو ښه مکتب کې به اوسېږي، ارامه فکر به ولري، له هر لحاظه به ذهن ارامه وي، هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه، یو ښه شرایط دی کاري. ادې سي مثلا هغې ته خطر د مرګ وي، هغه به ډېر کم وي، هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي. اوس خلک اختطاف کېږي، نو له خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډېر کله دوکې هم کېږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانۍ عکس نجلۍ ته ورلېږي، او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډېر وي. کله خو داسې هم کېږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل بابا جان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوي و، دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللي وو هلته بیا دغه د تصویرو د دروغو د مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي وو، د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه هلکان ما ته راغلي وو چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلي وو. دغه قضیې محکمې ته نه و تللی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګیرو د له لارې قضیې حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي.
کله سي جلکۍ یا هلک پرته له دې نه چې د خپل ژوند ملګری په خپله خوښې انتخاب کړي، دا په دې معنی باندې چې هغه کوم کوم خواهشات دي دي یا کوم معیارونه چې د خپل ژوند د زندگی دي ملګری لپاره کجلکی یاله کی ټاکلی هغه نس تر لاسه کوي ځکه دوی یوازې دلته به معیار د لمنځ زیدي خپل زندگی دي وخت رول معیارونه ټول په مغز یوازې د لپاره معیار خارج تلرسي سی بیا د دوی پراتلونکو زندگی کې ټکرونه رامنځته کیږي یعنی هغه ذهن سه د جلکی یا د الکی او یا هغه څوس د هواد په داخل کې اوسي یا بهر کې نو دیغوی د فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سی راتلونکو زندگی دي کړکیچون نه برابر کی همدا د سه خوشونه یا تو تریخواله د ټول عوامل همدا کې دي سی یوازنې حل همدا د سه دغه هوسونه کی او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سه د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کی.
هر واپو استاد زیولحق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیږی او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به اسانه شي.
بهر کې څوک ژوند کوي د هغوی باورونه نسبي دي ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي د بل سره لن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه دننه په یو تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل شته. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي موږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالاً منځ ته راتللی شي په دې خاطر چې آگاهي یا پوهیدنه د وجود یوه برخه ګرځي. موږ چې د خپل ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو هغه ځای کې چې کوم باورونه وو هغه زموږ د وجود برخې دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته ولی لږ بره خفیف شي دا کره خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دوهم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. موږ په کوم سترګه جهان ګورو په کوم نظر ګورو کله چې جهان دې نظر ګورو چې ورسره کولای شو تعامل وکړو ورسره کولای شو ژوند وکړو په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو ژوند ممکن کیږي. کله چې فکر کوو چې دلته ناممکن دی دا شی یا مثلا ټول د باندې بد دی یا فقط دی خاص هدف لپاره زده کول کومه امغه هدف مرکاګی دا چرنه باندې کی معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوخنه پختل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګړيږي. په بهر کې بیا د غستونزه تر دې هم لوی ده ځکه هلته کېدلای شي لداس یو کس سره مخ چې نه به پرې خودلای شي او نه به خپلولای شي. حیا په پلزی د وی خپلوانې کې سره تکوي چې لواده ورسته پوښوه چې خاوندی هم جنس باز ده.
زمونږ یو دوستان نیونجلی واغې په یو اس کې نامزاد شو خو غلطی د اېد فامیل و چې هغه د خپل زوی نه خبرو اگر ور راستر شوی په خارج کې ولا کوړو کې راغټ شوی لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه الته د معلومات وشول ان تر هغه حد پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې و نو چې هلته جلی لاړ شي په یوه کور کې لکه دا د خپل سترګو لیدلای حال دی د موږ د دوستانو نه دا کسو نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت د خوان وضعیت وګوري چې دسه د ای په حساب بوای فرند یو که ګرل فرند ورته وایي هغه کس چې دا راضی کور ته دا جلی خبري د جلکې دې ته مجبوري چې خودکشي وکړي دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلو نه وه په لومړی کې مثلا پټه خبره وساتل شوه لکه یو جلی یو بل ونه لیدل یو بل سره خبرې ونه شولې مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نه شول توافق ته ونه رسېدل.
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړې ترې ومو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو کارونه یې وشول بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې ځکه د دوستانو نه وو فامیلونو نه وو په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد د توایم چې موږ توافق ته بخیر رسیدلی وو مثلا زما خوکه دغه خوکه دغه ناخوکه زما ناخوکه د هر څه سره تغییر او تبدیل شو وروسته لاغه چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو بیا چې پس له دې چې فامیلم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره
مسکالو زی بیا دا خبولی چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې په باره کې لیکن که یو وارې خپله څوک ورسره وغږېږي
بعض خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي ور سره یا مسج وکړي یا غږي دا دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي څه شی غواړي څه رقم یې څه رقم اخلاق لري او دواړه له یو بل سره که لږ اشنا سي یو څو ورځې او مې ورته یو ښه شي نو که یو څوک غواړي یو څوک وپېژني له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی شي هغه وپېژنو موږ نو ډېرې لارې شته سي یو څوک وپېژنو سوشل میډیا انټرنټ ټول شي چکېږي
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پیژندنه وشي
زه فکر کوم دوامدار اړیکو ته ضرورت لري تر دې چې مثلا پلان مهاله کې وشکورې قضاوت وکړي بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي دا مجازي پیژندنه ده په دې کې یو بل کوشش کوي چې حداقل خپل عیبونه ووایي حد اکثر ځان خو معرفي کی دوړ خو پام دي دي او د ډیر لری واټن او لری فاصله نه ذهنیت ایجادول دي د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجادیږي د کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې د کی یو بل سره وو سیږي مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده هم وي تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي واقعي دوره تاسو یو بل پیژندل لپاره یو بل سره وو سیږي تاسو وو پیژنه یو بل دا رابطه د سیمانه شي باید چې کله د سیمانه کیږي به سره شناخت کیو پیژندل کی ټول کې تفاوت راځي اما اوس کې د لری لار نه وي موږ باید دا ګله به ورسره ونندرو د لری لار فشار دای که هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کم کړي مونږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پیژندنه ممکنه سالمه پیژندنه منځ ته راوړي او کنه پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي او منځ ته راځي نور هم
د کوژدې پر مهال ډېر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پیژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي